السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو اونیس پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثرو نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره شول او اکثرو نړیوالو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لای هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دې ترڅنګ په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع کړې دي او د ښځو پر کار هم بندیز لګولای. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول پرخزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ د دوه کلونو لپاره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر خزو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې لشپارس میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکي مرسته کړې ده. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هند په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره یې د خلکو ته لاسنیوي امکان برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د ناسلیوي نه اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو افغانانو سره د خیر ښیګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه وارسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې له سړې جګړې راهیسې دا په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په خودلو سره هیلمن دی چې مسکو او په اکتوبر میاشت کې د کیدونکو ټاکنو رای ورکونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له نامواجه یرغل وروسته د پولند ملت پالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښولو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړه. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتونه وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقې سلا شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ودند پاتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیه ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقص کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ لمانځله په خپلو کې د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د چورمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د هالیوډ نامتو ستوري د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی.
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم.
د بشري حقونو څو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشري حقونو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللی. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په افغانستان کې د قانونو د کیندنو په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو.
دا زیانونه به اوس لپاره کیدای شي د ملایزې وړ نه وي، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به موږ څه کوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن برانوی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یوه لیک کې استولی دی. براون زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې که د کارتل له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له دولسو کلونو د لوړ عمر لرونکي ډېری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منع کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریح ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط دي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په خاطر مسؤول وګڼي. په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په مسله کې هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډېر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه شي بندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هالیوډ وتلې ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړی استازی انجلینا جولی د ماتیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلې دی د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. ماتیو لاویسا د نجونو د تعلیم له فعالانو څخه دی چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. میرمن جولی چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه څرګندونې په یوه لیک کې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا وساته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې چې یو کاپی پرون سه شنبه د اګست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، میرمن جولی لیکلي:
لټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم تر څو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکارۍ په توګه هم فعالیت کړی ویلي،
تاسو په تیز د دې وې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته لاړ شي او په یوه سوله ییز افغانستان کې په ازاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادي کال د ډسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغې ویلي و غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سوو د ملاتړ دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي،
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو او د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا د مارچ میاشتې په 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متي الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متي الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متي الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو لسو نورو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو دوه کلن نقص د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. یو شمیر ښځینه فعالانې په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له ډیرو بدو ځایونو څخه ګڼي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې واورئ.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقونو یو شمیر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوږنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یوه اغېزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخه د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوي و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلیل نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلی چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سرې نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمدزی وایي د طالبانو پر اتک افغان خوځو خپل شل کلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړي.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې مېرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې، نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هېواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفي بیا دغه وضعیت بوږنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوو کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کبله زیات ژورنالیستان له افغانستانه ووزي. د دې فدراسیون د یو تحقیقي راپور له مخې چې پرون خپور شو، اوس مهال په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لنډ و او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې یا هم جلاوطنه شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دوه کالو کې تقریبا 50% تلویزیونونه، 80% راډیوګانې، 80% خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول، د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د تیر اونۍ کې تقریبا تر 100 نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپي رسنیو شمیر 950 ته رسیده چې لډلې سلیر ویش رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د 650 خبري اژانسونو لډلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو 16 کلونو کې د طالبانو او داعش په بېلابېلو حملو کې 150 خبریالان وژل شوي او یوازې 10 په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اګست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بېلابېلو رسنیو کې 1,350 ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,340 خبریالانو او دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,408 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 3,113 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بېلابېلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي، چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته په افغانستان کې د قانونو د کیندلو په اړه یو ځنګړی راپور لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته. د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خپرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې دی خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ، لیکلي په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنیټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسېدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تېره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیز په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پانګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یوه هوټل کې د انتظار شپې ورځې تېروي. نوموړي ګلوبن میل ته ویلي چې دی ډېر وخت په خپله خونه کې تېروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تېروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو ټلګراف ورځپاڼې بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخوانی ښاروالې ظریفې غفاري هغه وینا د خپل مطلب سرلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي، خو میرمن غفاري وایي دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نه شي کولی له افغانستانه اوزي. د نوموړي په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي وو چې په دې پسې به ورشي. ظریفې غفاري د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه یې باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړي زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریفه غفاري په 2013 کال کې هغه مهال چې درویش کلنه وه د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې وه درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یو برید کې پلار ووژل شو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې میرمن غفاري یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلې دي. سموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د تیلو، د مرمرو، د ډبرې، ګچ، د ډبرو د سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب، جستو او نور قانونه شامل دي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو لویه سرچینه د افغانستان قانونه ګڼي، خو کارپوهنې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخې نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو یې د ورکړل شویو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوي. امید زهیرمل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په څلور ویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل غزنی بغلان ننګرهار پروان کونړ بادغیس خوست لوګر میدان وردګ فاریاب قندهار پکتیا هرات روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر رخام گاچ تراورتین فلورایت مالګا سوربوجاس کلسیټ نفرایت او کرومایت پکې شامل دي د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سروپو کان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د مسینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګ د ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خود قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه له پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلور ویشتمه د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلور ویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولې نووسی، خو زمینه او فرصت دې لپاره مساعدیږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فسادونه به دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسل نسل ته ډیر تاوان رسوي.
خود طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیونه ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه